دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او شاهین بونیرې هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویاند شاهین بونیرې.
سلام شهرون به د وخت مهم خبرونه. امریکایي رسنۍ وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د یوې لوی شمېرې پراویستو غور کوي. د اورکزیو د ځوانانو او مشرانو یو شمېر ټولنو په حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د بیا له سره سرشمېرنه وکړي. او د حقونو فعالانو د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د چین د سفارتخانې مخې ته په سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو سره د زور زیاتي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د خبرونو تفصیل. امریکایي رسنۍ وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د یوې لویې شمېرې پراویستو غور کوي. وال سټریټ جورنال د دسمبر په 6 د یو ناپیژندل شوي لوړپوړي امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د هواري لپاره عملي لارې ګوري. ای پی خبري ایجنس د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د یوې لویې برخې د راویستلو په اړه فیصله لوړاندې شوې ده. سینن هم راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه په 14,000 امریکایي ځواکونو کې د نیمایي ځواکونو د راویستلو لپاره پوسټه د پلان جوړولو ویلي دي. ولسمشر ټرمپ له شامه هم د ځواکونو د راویستو ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر اعلان کړی چې د دفاع وزیر جیمز میټیس بعد فروری د میاشتې په پای کې خپل دنده پرېږدي. امریکایي رسنۍ وایي چې میټیس له شامه د امریکایي ځواکونو د راویستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پلان مخالفت کړی و. په داسې حال کې چې طالب استازو د افغان حکومت د یو پلاوي سره د لیدو نه انکار کړی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 12-کلنۍ جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو اراده د پښتنې لاندې راوسته ده. د دسمبر په 6 د افغانستان د خبري ایجنس آریانا نیوز سره په خبرو کې نوموړي ویلي که چېرې طالبان په رښتیا سوله غواړي، نو په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې په اړه یوې لوزنامې ته د رسېدو لپاره دی د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو د افغان حکومت سره د مذاکراتو نه انکار کړی او دا یې د امریکایي ګوډاګي په نوم یاد کړی. افغان حکومت ویلي په ابوظابي کې د کابل له پلاوي سره د طالبانو نه لیدل د دوی د سیاسي ماتې په معنا دی. د قبایلي سیمې خیبر ترانسپورټرانو په سیمه کې د NHA د ټول پلازې او له ډبرانو څخه د ټیکسونو پر اخستو نیوکې کړې. د پاکستان د لوی لارو د ادارې NHA مشر مشتبه میمن پرون ماښام په خیبر دره د ټول پلازې پرانسته وکړه چې ورسره سم له ګاډو څخه پیسې اخستل پیل شوي. دا سږ کال د مې په پای کې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډولو وروسته په دغه سیمه کې لومړی ټول پلازا ده. خو د خیبر د ترانسپورټرانو ټولنې مشر شاکر اپریدی بیګا مشال لیډو ته وویل دوی د سړک مالیه یا ټیکس ته تیار نه دي.
پکار دی چې یو حکومت مونږ ته لږ ریلیف راکړي، لږ څه شی راکړي. نو دو شروع مونږ نه وکړه نو مونږ کېدای شي چې مونږ اعلان وکړو چې بالکل مونږ د فاټا اعظم کېدو ته تیار نه یو.
بلخوا د NHA مشر مشتبه میمن وایي د خیبر پر ټول پلازې یوازې له هغه ګاډو پیسې اخلي چې افغانستان ته مالونه وړي او د سیمې اوسیدونکي د مخالفت نه کوي. د اورکزیو د ځوانانو او مشرانو یو شمېر ټولنو په حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د بیا له سره سرشمېرنه وکړي او په قومي اسمبلۍ کې د ورته 2 او په صوبایي اسمبلۍ کې د ورته 4 څوکۍ ورکړي. دوی پرون په انګو کواټ کې په جلا جلا غونډو کې پریکړه وکړه چې د 2019 کال د سرشمېرنې پر ضد به د پېښور هایکورټ ته ځي. تر غونډې وروسته د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې او مشر ملک مثال خان مشال لیډو ته وویل د سرشمېرنې پر مهال د اورکزیو د شمالي او جنوبي وزیرستان خلک د فوزي عملیاتو له کبله له سیمو بهر وو، نو ځکه د هلته له سره مردم شماري وشي.
طول په دې اتفاقو کو امون به د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان مشران او عوامي نمائندگان هم راخلو، اوس به مونږ زوم ان شاء الله او دا شی به مونږ په های کورټ کې چیلنج کوو.
د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي جواد حسین ویلي 13 میاشت د قبایلي پارلمان ني استادو له وزیر اعظم عمران خان سره پر همدې موضوع خبرې کړې دي. پاکستان پیپلز پارټۍ د ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د گرفتارۍ په صورت کې د ټول هیواد پر کچ د احتجاجونو ګواښ کړی. د ګوند سینیټر بهرمن تنګی د دسمبر د شلمې پر ماسخوتن تر هغې وروستو له مشال لیډو سره خبرې کولې چې په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي خورم شیرزمان په کراچۍ کې انتخاباتي کمیشن ته ورغی او هلته یې د پارلیمان څوکۍ ته د زرداری د نااهلۍ په اړه درخواست جمع کړ. نوموړي خبریالانو ته وویل ثبوت لري چې زرداری په نیویارک کې د اپارتمان لرلو په اړه الیکشن کمیشن ته دروغ ویلي.
موږ دلته ثبوتونه او درخواست جمع کړي. موږ الیکشن کمیشن څخه خواست کړی چې د دې پلټنې وکړي. که چیرې زموږ ثبوتونه ثابت شي نو د دې پر اساس دې نوموړی د قومي اسمبلۍ له څوکۍ لرې کړل شي.
خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي ویلي په پاکستان کې د احتساب په نوم له سیاستوالانو څخه سیاسي انتقام اخیستل کیږي. چارواکي وایي نن سهار د شمالي وزیرستان په بویا تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو په ډزو کې یو سرتیر جوبل شوی دی. دوی د نم نخودو په شرط ویلي د برید پر مهال امنیتي سرتیرو گشت کاوه. دوی زیاتوي چې جوبل سرتیر سمدستي پېښور ته لېږدول شوی د برید ذمهواري چا نه ده منلې. او د حقونو فعالانو د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د چین سفارتخانې مخې ته په سینکیانګ کې د یوغور، کرغیز او قازق قومیتونو سره د زور زیاتی پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی پرون په دې مظاهره کې په چینایي چارواکو غږ وکړ چې د سینکیانګ په کیمپونو کې بند د هر کرغیز غړي په اړه دې ورته معلومات ورکړي. ملګرو ملتونو د اګست په میاشت کې ویلي وو چې په چین کې له سینکیانګ سره تړاو لرونکي خواوشا لس لکه یوغور مسلمانان د سغدریزه ضد مرکزونو کې ساتل شوي. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې چین په میلیونونو نور په داسې کیمپونو وردننه کړي چرته چې ورته یو ځل بیا تعلیم ورکول کیږي. چینایي چارواکو په دې کیمپونو کې د زور زیاتی تورونه رد کړي. داود دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ اخیستل کیږي او 140 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 140 روپۍ 70 پیسې او 150 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ 10 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ. یو سعودي ریال 10 روپۍ 90 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 40 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. امریکایي رسنۍ وایي ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د پام وړ سرتیرو ایستلو پر پلان غور کوي. شنونکي وایي
دا لویه غلطي به وي.
دا خو واضح خبره ده چې کله دغه خارجي قواوی کمیږي دا به یو څه تاثیر ولري.
د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو مالکانو د تاوان پیسو نه ترلاسه کېدو ضد احتجاجان ټول پمپونه تړلي. د خیبر مشران او ترانسپورټران وایي په سیمه کې ټول پلازا نه مني او چونګې نه ورکوي.
مونگ اول ترقیاتی کرونا غوڑو چه خلکو تا سهولت ملوشی، خلکو تا روزگار ملوشی، دا خو الٹا نقصان کې روان دی.
دا اورګزې وسیدونکو په سیمه کې لسره د سرشمیرنې غوښتنه کړې. پیپلز ګوند د آصف زرداری پر ضد د حکومتي اقدام په نتیجه کې په دوه پراخو احتجاجونو ګواښ کړی. په خوست کې چارواکو په وزیرستانو، کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو کې د ژمنیو مرستو ویشلو بهیر پیل کړی.
وزیرستانی کډوالو دې ته ځکه اړتیا لرله چې دلته د ژمي موسم شروع شوی دی او یخ زیات دی.
او د امریکا متحدانو له شامه د سرتیرو ایستلو په اړه د ټرمپ پر پریکړې انتقاد کړی. شنن یو تبصرې هم د خبرو له مشال راډیو سره وسی. تاسو مشال راډیو ته غوږیست. لومړی موضوع ته د دې غړی ورزو او هغه دا چې امریکایي او نړیوالې رسنۍ وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. د خبرې بیګا بیلابیل رسنیو امریکایي چارواکو په حواله پر داسې مهال خبرې کړې دي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانه اونۍ په ابوظبي کې له طالب استازو سره خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې ټرمپ غواړي پر هغو لارو چارو غور وکړي چې ورسره شخړې پای ته ورسي. هلته امریکایي سینیټر لینډزی ګراهم ویلي چې له افغانستان د سرتیرو ایستل خورا خطرناکه ستراتیژي ده چې د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر د بلې ترهګرۍ حملې لامل کېدای شي. شنونکي وایي امریکایي حکومت د افغانستان په اړه په بیړه فیصلې کول غواړي چې ناسم اثرات به ولري. امریکایي او نړیوالو رسنیو بېګا شپې ناوخته مهال وویل ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستان څخه د پام وړ امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په دې اړه ټرمپ وار له مخه فیصله هم کړې ده. وال سټریټ ژورنال وایي ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو ورته د نوم نه ښودو په شرط ویلي دي چې ټرمپ غواړي هغه ممکنې لارې چارې وڅېړي چې ورسره شخړې او جګړې پای ته ورسي. د فرانسې خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له افغانستانه د پام وړ امریکایي سرتیرو ایستلو فیصله شوې ده. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیر لري چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ملي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده ترسره کوي. امریکایي ټلویزیون سی ان ان ویلي چې ټرمپ وار لمخه امر کړی دی چې له افغانستانه د خپلو شاوخوا نیمایي سرتیرو د ایستلو پلان جوړ کړي. تر دې یو ورځ مخکې د دسمبر پر 19 امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له شامه هم د خپلو سرتیرو ایستلو اعلان وکړ چې له کبله یې ورباندې خپلو متحدانو انتقاد وکړ او رسنیو خبر ورکړ چې د دفاع وزیر جیمز ټس هم د ځواکونو ایستلو او د چین او روسیې په اړه د ټرمپ له تګلارو نظر سره د اختلاف پر سر استعفا ورکړي. دا خبرونه پر داسې مهال خپاره شوي چې روانه اونۍ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ابوظبي کې له طالبانو او د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او پاکستان له استازو سره خبرې وکړي. هلته شنونکي نظر لري چې له افغانستان د ځواکونو ایستلو پرېکړه په بیړه کېږي چې ښایي ناوړه اغېز ولري. په امریکا کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي دا ډول اقدام ان سیمه له بې ثباتۍ سره مخامخولی شي.
امریکا په ډېر تازه کې د افغانستان نه راوتو لپاره او دا لویه غلطي به وي. که دا خبره په دې تناظر کې وګورو چې طالبانو سره چې کومې خبرې پیل شوې هغه کې طالبانو خپل پوزیشن مستحکم کړ او د پاسه په دغه نیوز راغلی نو زما خیال دی چې د امریکا پوزیشن ډېر کمزور شو او امریکا د وجه د افغان حکومت پوزیشن ته نقصان زیان رسي. زما دریز به دا وي چې باید افغانان خپل کور ته وګوري او افغان حکومت دې
هلته د استرالیا په سیډنی کې د اقتصادي او سولې چارو د انسټیټیوټ څیړونکی محب اقبال وایي شاوخوا دوه میاشتې مخکې امریکایي حکومت د افغانستان په اړه د تګلارې د بدلون اشاره ورکړې وه، نو د ځواکونو د ایستلو رپورټونه له طالبانو سره له خبرو سره تړاو نه لري. دې زیاتوي البته که امریکا سرتیری باسي نو کېدای شي چې دا د افغانستان پر امنیت اغېز ولرلی شي.
آیا افغانستان به نور بې ثباته شي؟ دا خو واضح خبره ده چې کله دغه خارجي قواوې کمیږي دا به یو څه تاثیر ولري مستقیم، ولې زه فکر نه کوم تاسو جوار تاثیر او داسې غټ تاثیر ولري چې موږ داسې بیخي غټ تغییر په جنگ کې وګورو. فکر کوم چې دغه وزر عسکر چې دی پریدي په افغانستان کې دغه هم وتوانېږي چې حداقل یو مدت لپاره دغه اوسني شرایط ته دوام ورکړي او دغه وساتي او وکولی شي چې هغه فشارونه چې په طالبانو په نور قواو باندې موجود دي هغه تر یو حده پورې ثابت وساتي.
کابل له امریکا څخه د خبرېدونکو دې رپورټونو په اړه لاس نه دی ویلي او سپینې ماڼۍ هم رسمي تایید نه دی کړی. د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو مالکانو له پرون راهیسې پمپونه تړلي دي او وایي تر هغو چې ورته حکومت له ژمنې سره سم تاوانونه ورنه کړي پمپونه نه پرانیزي. دوی نن مشال راډیو ته وویل حکومت منلی چې د نامنیو پر مهال پمپونه ړنګ شوي ول. چارواکي وایي د پېټرول پمپونو د ټولنې له مشرانو سره نن جرګه کوي او غوښتنې به یې وفاقي حکومت ته ورسوي. عمر وزیر رپورټ لري.
شمالي وزیرستان پېټرول پمپونو مالکانو د احتجاج په توګه ټول وزیرستان کې پېټرول پمپونه د پرون نه بند کړي. پېټرول پمپونو مالکان وایي شپږ 50 کروڑ تاوان یې خپله دولت لیکلې او تسلیم کړي خو دوه کالونو نه در په در ګرځي او ورته د تاوان معاوضې هیڅ ډاډ نه ورکول کیږي. آل وزیرستان پېټرول پمپس اسوسیشن یا اتحادیه مشر رکیب ګل وزیر وایي تر هغې به پېټرول پمپونه بند وي تر څو چې دولت په عملیاتو کې ورته رسېدلي تاوانونو دا زاله یقین نوی ور کړي.
په 20 تاریخ باندې پټرول پمپ نه بند کړل یغه را سو باندې چې پرې می مطالبه پاوز وو وزیر اعظم منل یې نوی مطالبه هم دا دي چې رنګ په پټرول پمپ میز ریپیر غوړي پولیټیکل ایجنٹ هم میستا لیٹر کړای دی تسلیم کړی دی چې دا ډنګ دی جوړی کړی دی وو واکول چې میز جوړ کړی دی پان کینا پخپل ریپیر جوړ کړی دی میز مجبور شولې چې دا واکول او وتل چې هر دروازه هم ټاک ټاک ورکو خون چا مانو دا مجبور نه میز پټرول پان پینا بند کړل
ملک رفاودین وای دولت چې ماویزا ور نه کړی پیٹرول پمپونه نه خلاصوي
موږ سم اوازه نه فهملاو موږ هغه څه په تکلیف کې په خپل پیسې مې پمپینه جوړ کړی دي چې کار زیار وکړي چې موږ مکه خرڅ کړې خو موږ بیا او چلو وزیرستان به حال شلو چې موږ پیٹرول پمپینه به حال کړو د عوامو سہولت ته پورا هو غینا بعد دې هو په چارو کې موږ یا جوړ کړی نه وایي موږ سم اوازه ملو شوې و موږ دا وی چې موږ د پالیسی جوړ شي چې نړۍ خلک ته څنګه ملوي چې موږ د خپل نقصان ملو شو بلې موږ څنګه نقصان شوې دا تنظیم یې تسلیم کړی دا ار یو پیٹرول پمپ کې کتلې چې هغه سیمټي مخشه په پرورټ کړی دا می سره په ټوکا په عبارت دی لکه می دا یوتا نه نه کړوي او نه مې دا ضروري
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی تنظیمي چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د پېټرول پمپونو توانونو تفصیل یې وړاندې متعلقه صوبایي او وفاقي ادارو ته استولې چې تر اوسه د دوی د توانونو سره پالیسی نه دی راغلی او نن بیا د پیټرول پمپس اسوسییشن سره ډیپټی کمیشنر غونډه لري چې د دوی جایز مطالبات یا غوښتنې به اعلی واکمنو ته رسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د لوی لارو ادارې ان ایچ ای پرون ماخام په قبایلی سیمې خیبر کې ټول پلازا پرانیسته چې له ډریورانو څخه د چونګۍ ټولول پیل کړل. هلته ټرانسپورټران او د سیمې مشران وایي پیسو ورکولو ته تیار نه دي. دا روان کال د مې په پای کې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډولو وروسته په هغو سیمو کې لومړی ټول پلازا ده. هلته د ان ایچ ای چارواکي وایي یوازې له هغو ګاډو پیسې اخلي چې افغانستان ته مالونه وړي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر درې په لوی لار جمرود کټکشته سیمه کې نېشنل های وی اتارټي یو ټول پلازا شروع کړی او د تیر ماښام نه پرې افغانستان ته مالونه وړونکو ګاډو نه ټیکس اخیستل هم شروع کړی دي. خو په دې باندې ځای کې بایل خبرګون خودلای او وای دوی سره وعده شوی و چې کبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړل شي نو تر پنځو کالو پورې به هلته کوم ټیکس یا چونګۍ نه اخیستل کیږي. خو اوس کار پیل شوی او حکومت د خپل وعده نه سرغړونه کوي. په دې حکله د خیبر ترانسپورت اسوسییشن مشر شاکر پردای مشال ریډیو توای
دوانیم سو درې سو روپے شروع کړي چې ټیکسونه شروع شول په کور دی چې حکومت مونږ ته لګ ریلیف راکی لګ تشهرو کې نو دو شروع مونږ نه وکړه نو مونږ کې دای شي چې مونږ لون وکړو چې بالکل مونږ د فاټا اعظم کې دوه تم تیار نه یو ځکه چې ظلم شروع شو. نو زه خاص کر یو ترانسپورټر يم دغه ټول پرازې ته چې څوره ما په واسه کې کیږي نو مونږ دغه ټول پرازې ټیک استات تیار نه یو نو مونږ د کوم د ان ایچ ای کوم افسران دی غوتا ما فیل کو اول چې دا روډ په کوم روپو جوړ شوی ټوله خاورې ملټیری دین دغه علاقې نه چتی و روپې نه راخستې نو په سره باندې نور بوجونم دورا ولی
ملک صلاح الدین کو کی خیل هم په دې موضوع خپل رائے صدا سره سرګند کړه
ځکه نه پرې ګدو چې مونږ ته حکومت پاکستان چې کله دا انزمام بلونه او شینه پاس کې دن نه پاور کې ویلو چې 5 سال د پاره وې قبایلی سیمه کې یو ټیکس مم نیوي خو دا ټیکس دی نو بس ځکه مونږ وایي چې مونږ سره حکومت جبه کړې نو دا څنګه ان ایچ ای په داسې کې انوال دا او دا سره ټیکسونه اخلي. دویمه خبره دا چې ان ایچ ای چې زه روډ جوړم دا کوم دا کوم ځکه ما ټول پلازا لگاوم دا ټول دروغ دی. روډ خو د ایف ڈبلیو والا روډ دی دا ایف ڈبلیو جوړ کړی دی هغه یې اوس هم مرمت کوي آی اوس هم کارونه کوي. مونږ اول ترقیاتي کارونه غواړو چې خلکو ته سهولت ملو شي خلکو ته روزګار ملو شي دا خو الټا نقصان کې روان دی. نقصان کې ځکه روان دی چې ما د قبایل چې کم غریب خلک دي او چا په کشتونو ټرکونه غشتي یو غونې پیسې اخلي ته کې دی چې مونږ په جمرود علاقې کې مونږ د کوګي خیل مشران هېدې چې مونږ د درنه موکو هېدې چې روډ مم بند کو
د زیارت په مخام د نېشنل های وی اتارټي جنرال مینیجر مشتبه میمن د خیبر درې په لوی لار د ټول پلازې د پرانستې په وخت وویل چې د دغه ټول پلازې آمدن به د پیښور نه تورخم پوری په یو نوی موټروی جوړولو او د دغه خیبر درې د سړک په مرمت باندې خرچ کیږي او یوازې افغانستان ته مالونه وړونکو غټو گاډو نه به پرې ټیکس اخیستل کیږي او د ځای ولس وړو گاډو باندې به ټیکس نه لګوي. دوی وویل چې نوی سړکونه جوړول د ترکه علامت دی او ځای کې بایلو لپکار ده چې د دغه ټول پلازې مخالفت ونه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د ورګزو د ځوانانو او مشرانو یو شمیر ټولنو پر حکومت غږ کړی دی چې په هغه سیمه کې د لسرش سرشمیرنه وکړي. دوی پرون په کواټ او هنګو کې تر جلا جلا غونډو وروسته مشال راډیو ته ویل چې د 2012 زیږیز کال د سرشمیرنې پر مهال د ورګزو او شمالي او جنوبي وزیرستان زیاتره اوسیدونکي د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره ول او د پاکستان په نورو برخو کې اوسېدل، نو ځکه له مردم شمارۍ پاتې شول. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې ورګزیو ته دې په قومي اسمبلی کې دوه او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دې ورته څلور څوکۍ ورکړي. په قومي اسمبلی کې د سیمې استازی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال جواد حسین وایي د قبایلو پارلماني استازو 13 میاشت هم پر دې موضوع له وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې. ممتاز بنګخ رپورټ لري.
د قبایلي زلي او رغزي ځوانانو او مشرانو ویلي چې حکومت د لنوي سره دلته مردم شماري وکړي. دوی ویل که حکومت د دوی خبره ونه منله نو به د عدالت مخه کوي او په اسلام آباد کې به احتجاجي ناشته هم پیل کوي. په دې سلسله کې هنګو او کواټ کې د ورغزو مشرانو او ځوانانو بیلابیل غونډې وشوې. په دې غونډو کې د ورغزي رایټس موومنټ په شمول ګڼ شمېر تنظیمونو غړو، مدني فعالانو او مشرانو ګډون وکړ. د غونډې نه وروسته فاټا د ځوانانو جرګې یو غړي ملک مثال خان مشال ریډیو ته وویل چې تیر کی دن کی مردم شماری کی دورگزی نیمه نه زیات خلق د شمیر نه پاتې شوی وو، زکه چې د مردم شماری په وخت د خلق په سیمه کې د ترهګری په ضد د امنیتی ځواکونو عملیاتو لوجي بیکور شوی وو.
په مردم شماری کې چونکه د مونږ خلق د اپریشن د وجنه د حکومت په وینا او د حکومت په الټیمیټم باندې ډیسپلیس شو او د ټی ڈی پی حیثیت کې په مختلفو خارونو کې ژوند کوو، نو هغه د وجه مونږ لکه بار بار هغه ټایم کم د وې چې د کم سنسز روان دی، کما مردم شماری روانه دی، کم از کم د فاټا حواله سره او بیا په فاټا کې سپیسیفیکلی د اورگزی ایجنسی د نارث وزیرستان او د ساوث وزیرستان چونکه ټول خلک ډیسپلیس تھی، نو تاسو دلته کې د مردم شماری مکوي.
د ویل به چې حکومت د نوی سره بیا د اورگزو مردم شماری وکړي او یاد د بیکور شوی او بیرته ستنه شوی کسانو شمیر په بنیاد نوی حلقه بندي وکړي.
هغه سره بار بار د خبرې وکي چې تاسو پولیټیکل اډمنستریشن څخه حکومت ریکارد دے، ایف ڈی ایم اے څخه حکومت د ٹی ڈی پی ریکارد دے، او چې کوم ریٹرنز شوی دی او د اغو ریٹرنز ریکارد اغو سره پروت دی، هغه تقریبا 6,27,000 نه ایباو دی. تاسو هغه واخلې په هغه بنیاد باندې تاسو دا شی وکي زمون مردم شماری کې غټ غفلت شوی دی، خو چا هم زمون خبره ونه وریده. اوس مونږ ټول د اورگزی ایجنسی یوت را جمع کړو، ټول په دې اتفاقو کو او مونږ سره په دې کې مشران وي او مونږ به د شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان مشران او عوامی نمائندگان هم رخلوم. اوس به مونږ زوم ان شاء الله او دا شی به مونږ په های کورټ کې چیلنج کوو. دا زمونږ د بقا مسله ده.
پړې چې مکل د ورغزونه د ټاکلې شوی کمی اسمبلی غړي جواد حسین سره خبرې وشوي، نو دوی ویل چې دا د ټولو قبایلی ضلعو شریک ستونزه ده او په دې اړه د ټولو قبایلی ضلعو کمی اسمبلی غړو یو غونډه هم شوي. په شریک مو وزیر اعظم عمران خان د خپل ستونزې نه خبر کړي او په لندو ورځو کې به ورسره ملاقات هم کوي.
خپل خبر یم دا مسله د صرف د ورغزو نه نور ایجنسیانو او نور ډیسټریکو کې هم شته دي، ځکه سدی باندې مو د 13 بل میاشت کې تو یو لسه ایمنه ګانو بیا پر منیسټر سره وزیر اعظم سره میټینګ وشو دی باندې دا خبره مو وزیر اعظم سره مخې ته کړی دي.
د ورغزو مشرانو غوښتنه وکړه چې الیکشن کمیشن دی دوی د پاره د کمی اسمبلی دوا او د صوبای اسمبلی سلور او سوکیو یا د نشستونو منځوري ورکړي او د سپری شوی سیمې د پاره د خصوصي مراعات اعلان وکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د پاکستان پیپلز ګوند ویلي که حکومت د پخواني ولسمشر او د ګوند مشر آصف علي زرداري د نیولو هڅه وکړه نو د ټول هیواد پر کچ به احتجاجونه پیل کړي. دا خبره د ګوند سینیټر بهرمن تنګي بیګا تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې تحریک انصاف ګوند په کراچۍ کې په انتخاباتي کمیشن کې د پارلمان څوکۍ لپاره د زرداري د نااهلۍ په اړه درخواست داخل کړ. شنونکي دا پرمختګونه څنګه ارزوي؟ دا د ګلایاز په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر بهرامن تنگیوای په هیواد کې احتساب په نامه سیاسي انتقام اخستل کیږي او د دوی ګوند غواړي چې بې له توپیره احتساب وشي. سینیټر بهرامن تنگی مشال اړتیا ویل چې د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د احتساب خبره نه کوي.
کچرې موجوده حکومت جناب آصف علي زرداری صاحب باندې ناجائزه یو داسې کیس راوسته او دغه د گرفتارا کوشش وکړو د پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز با د خیبر نه کراچۍ پورې د موجوده حکومت
پیپلز پارٹی سینیٹر دا خبره لاغیر سو مشال اړیو ته کړی چې په سین صوبه کې د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي خورم شیر زمان په کراچۍ کې د زیارت پر ورځ الیکشن کمیشن ته درخواست کړی چې د پیپلز پارٹی شریک مشر آصف علي زرداری په نیویارک کې فلیټ په اړه دروغ ویلي ځکه نوموړی دی نه اهل وګرځول شي. خورم شیر زمان په کراچۍ کې خبرالانو ته ویل
موږ دلته ثبوتونه او درخواست جمع کړي، موږ الیکشن کمیشن څخه خواست کړی چې د دې پلټنې وکړي. که چیرې زموږ ثبوتونه ثابت شي نو د دې پر اساس دې نوموړی د قومي اسمبلی له څوکۍ لرې کړل شي.
د پاکستان پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د نورو مقدمو اورېدنې هم روانې دي، خو نوموړي پر سر کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره د مرستې خبره کړې وه. آصف علي زرداری د اکتوبر په 11مه په قومي اسمبلی کې وینا کې ویلي وو چې عمران خان حکومت سره مرستې ته تیار دي. مونږ سره کینی، اپوزیشن سره کینی، شہباز شریف صاحب سره کینی، راځي چې ټول سره کینو او دا هیواد له مسلو راوباسو.
ہم پاکستان کو اس ایشو سے نکال سکیں.
خود دې رسو د آصف علي زرداری پر ضد د مختلفو مقدمو اوریدونکو کې توندوالی راغلی. آصف علي زرداری د دسمبر په 15مه په حیدرآباد کې په یو جلسه کې پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویل
سو ان کو اگر کام کرنا آئے تو یہ کوئی کام کرے.
دوی د کار کول په چل نه پوهیږي. دوی د 500,000 کسانو روزگار ختم کړو. تاسو سوچ وکړئ چې د دوی عقل چرته لاړې.
عقل کہاں ہے؟
خوب په خبر کې د سیاسي چارو په عقیل یوسفزای وای په ملک کې د دوه لوی ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن سره یو موقعه وه چې پر حکومت فشار اچولې وي، خو داسې و نه کړل.
نو اوس خیالي داسې چې زرداری صاحب او دغه خور چې کوم نه هغې هم د نواز شریف والا سره چې کوم دی د هغې سره هم دوه نه دی، خو داسې وشي نو خیالي داسې چې دواړه پارټیانې چې کوم دي هغه به نه صرف دا چې د غټ مشکل سره به مخ شي، بلکې
بلخوا د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې سن الیکشن کمیشن د آصف علي زرداری د ناهلې درخواست په اړه د الیکشن کمیشن سکتر سره رابطه کړې ده.
د پاکستان د خبریالانو بیلابیل ټولنو پرون په اسلام آباد کې له دندو څخه د خبریالانو او د رسنیو نورو کارکوونکو د ګوښه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل له حکومت غوښتنه کوي چې د رسنیو پر مالکانو فشار راوړي چې لرې شوي کسان پر دندو بحال کړي. د پاکستان شخصي رسنۍ وایي د حکومتي سوداګریزو اعلانونو نه ترلاسه کېدو له کبله له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه خلک له نوکرۍ وباسي. هلته د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون ژمنه وکړه چې د رسنیو له مالکانو سره پر دې موضوع خبرې کوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د اخبارونو او ټي وي چینلونو څخه د برطرف کړل شوو خبریالانو او میډیا ورکرانو د بحالۍ لپاره صحافتي تنظیمونو احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج کوونکو ویناوه چې تر دې دمه د اخبارونو او ټي وي چینلونو څخه د زرو زیات ملازمین وستل شوي. د پی ایف یو جی یا پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د برنا ډلې یو چارواکي افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل
جنگ جیو نیوز نوای وقت اور نور شکم صبر پاکستان کے غٹ میڈیا آرگنائزیشن دی اگی انا برطرف شی دی مزید خلق ہم اگیا ڈاؤن سائزنگ شروع دے نن مت ډیر داسې خلکو فون نکڑی دی چې اگیا مختلف ٹی وی چینلز اور نیوز پیپر چکم دی اگیا خلق چکم دی لگیا دی اگیا واسی دا پورا پاکستان مسئلہ دا پورا پاکستان دا صحافیانو اور دا میڈیا ورکرز اگا دا مسئلہ دا چې بزنس کم شی دے گورنمنٹ چکم اشتہاراتی اگا ډیر کم شی دی زمون کو خو نه پویو چې دې مالکانو چکم دے کنه د دې شاته کوم عوامل کار فرما دی چې دیا یو دم په ورکر منه په کارکونانو منه دیا چاړ کې غوډه.
ته په خور جنگ اخبار نه لری کړل شوی یو ورکر عمران اکبر مشال ریډیو ته وویل دوی به د احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې غوښتنې و نه منل شي.
مې روزما جنگ پېښور کې ایز ا منیجر پروډکشن جاب کرتا.
دی وای ما په پېښور کې په جنگ اخبار کې د پروډکشن منیجر په حیث کار کاوه او مونږ ته یې هیڅ وجه نه ده خودلې، بس یو چټي راکړه چې تبل سبا نه کارته ناراضي او په پېښور پیښور کې تر اتیاو پورې صحافیان او ورکران وستلی دي. نو زمونږ اراده ده چې درنه ورکړو.
ان شاء الله ہمارا ارادہ تو ہے کہ یہاں پہ دھرنا دیں گے.
احتجاج غونډې ته د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری ویل چې د میډیا د مالکانو په تیر حکومتونو باندې پیسې قرض وی، نو ځکه داخلك له نوکرو لری کول شروع کړل. خود دوی حکومت ورته تر سهه دغه پیسې ورکړي. نو اوس بور سره حکومت کې نشي د دې باوجود وی ولی صحافیان له نوکری باسي.
پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر تکلیفیں ہو رہی.
دیوی وزیر اعظم سے بوئل چی برطرفیانی کی گی او یو ماحول جوڑ شوی چی ورکران پنخ کی گی. نو دی میڈیا ادارو تا دائیگی شورو کڑا. نو مک پسم دستی دو گا دا 50% دا پیسو ورکولو عمل شورو کڑو. نو دا دی پیسو ورکولو باوجود ہم چی دوی دا سی کوی، نو دی با دی اطلاعاتو سیکرٹری او پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تا ہدایت جاری کڑی چی دی اشتہاراتو تا پیسو ورکولو معاملہ دا ورکرانو دا خیر خیگڑی سرا وتڑی، ذکر چی لدی بل لار نشتا. بل پلو پزین میڈیا اداروں کے خبر یالانو ورکرانو تا لسم دیر سے تنخواہ ہم نور کول کی گی. حکومت چی سپریم کورٹ دغه اداروں تا حکم ورکڑے چی پہر جوڑوی دغه خبر یالانو تا تنخواہ گانی ورکڑی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په پیښور کې 2:30 او په کابل کې 2:00 شو. شاهین بنیرې د خبرونو لړۍ وړاندې کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د یوې لوی شمېرې په راوستلو غور کوي. وال سټریټ جرنال، اے پی او رویټرز په خپلو راپورونو کې د ځواکونو د شمېرې او د راوستلو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت په دې راپورونو لا تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې طالب استازو د افغان حکومت د پلاوي سره د لیدو نه انکار کړی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو اراده د پښتنې لاندې راوسته ده. نوموړي ویلي چې طالبان پر اختیار سره غواړي نو په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې پاړه یوې لوزنامې ته د رسیدو لپاره د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د قبایلي سیمې خیبر ټرانسپورټرانو په سیمه کې د نچای د ټول پلازې او ډرایورانو څخه د ټیکسونو پر اخستو نیوکې کړې دي. د پاکستان د لویو لارو د ادارې نچای مشر پرون ماخام په خیبر دره د ټول پلازې پرانسته وکړه چې ورسره سم لګاړو څخه پیسې اخستل پیل شوې دي. د اورګزو د ځوانانو او مشرانو یو شمېر ټولنو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د لسره شمېرنه وکړي او په قامي سمله کې د ورته دوه او په صوبایي سمله کې د ورته سلور چوکې ورکړل شي. پاکستان پیپلز پارٹی د ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د گرفتارۍ په صورت کې د ټول هیواد پر کچ د احتجاجونو دړک ورکړې. دا خبره د ګوند سنیټر بهرمن تنگی بیگا مشال ریډیو سره کړې. چارواکي وایي نن سهار د شمالي وزیرستان په بویا تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو په ډزو کې یو سرتېری جوبل شوی دی. له شاهین بنیری مو د خبرونو لنډیز واورید. ورزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال د پاکستان له درو ورځپاڼو څخه ادارې راخیستې دي. لنډیز یې په دغه رپورټ کې وو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د روان مالي کال لپاره یو بجټ مسلم لیگ نون حکومت په تلو کې وړاندې کړو، خو تحریک انصاف په واک کې راتللو وروستو د منی بجټ د لارې په اولس نور هم بوج واچو او چې کم کمې پاتې شوی وو نو هغه پوره کولو لپاره د راتلونکي کال په لومړۍ میاشت کې د یو بل بجټ راوړلو اراده لري. ورځپاڼه لیکي د نوي منی بجټ راوړلو یوه وجه دا هم ښودلې کېږي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د حکومت معاملات نه ټاکلې کېږي نو خپل مالیاتي خساره پوره کولو لپاره یا به اولس نوی ټیکسونه لګوي او یا به په موجوده ټیکسونو کې اضافه کوي چې ورسره به په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي. ورسپاڼه لیکي اولس د ملک حالات بدلولو لپاره تحریک انصاف ګوند په واک کې راوستو، نور له داسې ګامونه نه دي پورته کول پکار چې ورسره ګرانۍ نور هم زیاته شي، ځکه چې اولس نور د ګرانۍ بوج نشي برداشت کولی نو په داسې حالاتو کې د دویم منی بجټ هیڅ جواز نه جوړیږي. دا نورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې په ټولنه او خصوصا زمونږ په ځوان کول کې د منشیاتو استعمال اورس پورس زیاتیږي. خود داخله چارو وزیر مملکت شهریار افریدی هغه بیان چې د اسلام آباد په لوی لوی سکولونو کې 15% جنکیز د کوونکې او 45% الکان د کوونکې آیس نشه کوي، کومه چې ډیره خطرناکه خبره ده. ورسپاڼه لیکي د وفاقي وزیر د بیان وروستو په میندو او پلارانو کې تشویش خور شوی دی او په ملک کې چې د وړاندې څخه د جنکو د تعلیم شرح کمه وه نو دا قسمه بیانونو سره پر نور هم بد اثرات پرېوتې شي. ورسپاڼه لیکي پکار ده چې په سکولونو کې د شاګردانو معاینه وکړي شي چې واقعي دومره زده کوونکي په نشو اخته دي، دې سره سره د حکومت او د تعلیمي ادارو انتظامی هم دا ذمواري جوړیږي چې په یادو ځایونو کې د منشیاتو د استعمال په مکمله توګه مخه ونیسي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات پر مهال ویلي، په افغانستان کې امن د منطقې لپاره ډېر مهم دی او پاکستان به په دې سیمه کې د قلارۍ لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. ورځپاڼه لیکي، د قطر وروستو په متحده عرب اماراتو کې هم د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات وشو، کوم چې د پاکستان د کوششونو نتیجه وه. نو په کار ده چې په خلوص سره د خبرو دا پروسه مخ په وړاندې بوتللی شي او ټولو ډلو لا د مذاکراتو د دروازه نه دي بندول په کار. ورځپاڼه لیکي، د یو لوی فریق په حیث سره امریکا ته د خپلو ذمواریانو احساس کول په کار دي او لچکدار رویه د خپل کړي چې په افغانستان کې د تباهي او بربادي دا لوبه ودرېږي او ځایي ولس نور په امن سره خپل ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون روزپاڼه وایي، په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالانو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د مرګ سزا ورکول وځنډول شي. دوی دا غوښتنه ځینو کسانو پردار تر ځړولو وروسته کړې ده. هلته د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ له ایران غوښتنه کړې چې د هغه فعال د مرګ پلټنې وکړي چې څو ورځې مخکې په زندان کې د نه خوړو احتجاج پر مهال مړ شو. بشیر ګواخ ته لیکنې مهمې برخې اوروي.
په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې پاکستان د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد په تایید کې رایه ورکړې چې د مرګ سزا ځنډي، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو وضاحت خپور کړ او ویل چې ملک داسې کار نه دی کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل په پاکستان کې بندیانو ته د مرګ سزا په تسلسل ټینګار کړی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې فیصل دا نه دی ویلي چې څومره بیګنا خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شوی او نه هم په دې اړه کومه پښیمانی ښودلې. په پاکستان کې د مرګ سزا تر یو څه وخته پورې ځنډېدلې وه، خو په 2014 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته خلکو د دې برید په تړاو نیول شوو کسانو ته د پانسۍ ورکولو غوښتنې ډېرې کړې. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي، تر هغې وروسته پاکستان په څلورو کلونو کې 1500 کسانو ته پانسۍ ورکړې دي. د ورځپاڼې په خبره په دوی کې ښایي ډېر کسان بېګنا هم وو. ورځپاڼې د مثال په ډول لیکلي چې کله په 2018 کال کې سپریم کورټ د دو بندي وروڼو د خوشي کولو حکم وکړ، نو د بهاولپور جیل چارواکو ورته وویل چې هغوی لا وار د مخه پانسۍ شوي دي. که په پاکستان کې د مرګ سزا و ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودل کېږي، نو په ایران کې په زندانونو کې د بشري حقوقو د یو فعال د مرګ په اړه پوښتنې راپورته شوې. چارواکو د دسمبر په 14 د وحید سیدی انصاري کورنۍ ته خبر ورکړ چې هغه د قوم په یو روغتون کې مړ شوی دی. پر انصاري تور پور شوی و چې د ریاست خلاف یې پروپیګنډا او د ستر مذهبي مشر سپکاوی یې کړی. انصاري د احتجاج په ډول په زندان کې له خوړو انکار کړی و. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ پر ایرانی چارواکو غږ کړی چې په دې اړه د څېړنې وکړي او راپورته شوې پوښتنې دې ځواب کړي. د دې ادارې په وینا، دا په 2018 کال کې د ایران په زندانونو کې څلورم داسې کس دی چې مړ کیږي. هیومن رایټس واچ ویلي چې ایران د هغوی په اړه هم څېړنې نه دي کړې او باید چې دا کار د انصاري د مرګ په اړه له تحقیقاتو کولو پیل کړي.
او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په شام کې د امریکا متحده د کورد جنگیالیو ډلې په هغه هیواد کې داعش وسلواله ډلې د ختمېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ داوه په کلکه رد کړې. د ډلې پرون ماښام په یوه بیان کې ویلي، له شامه د امریکایي پوځیانو بې وخته وتل ښایي د داعش د بیا ظهور په ګډون خطرناکې پایلې ولري. څو امریکایي سینیټرانو او اسرائیل هم د ولسمشر ټرمپ د پلان مخالفت کړی، خو روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یې هرکلی کړی. احمد تکل رپورټ لري.
د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي، ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو ته رسېدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لاهن یې ډیر تریخ دی، راغلي دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسېدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلاوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلاوال دی چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلاوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې د رامنځته کېدو باعث شي. د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې ویلي دي چې د وای پی جی قومندانانو او چارواکو تېره شپه د دې پریکړې په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور لینسی ګراهم او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. ښاغلی ګراهم له دوو ډیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل که امریکایي ځواکونه ووځي نو ایران او نورو قدرتونو ته به په سوریه کې د مداخلې امکان په لاس ورشي.
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my
زموږ د ملي امنیت په ګټه دا ده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو، ځکه کدا کار وکړو نو ترکیه ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کورد ځواکونه لمنځه یوسي. که موږ ووځو دا سره تخکاری چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټون کوي او له تهران تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایلو نورو مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر څه وړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به لمنځه تللې وي. ټرمپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړې ده چې په سوریه کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیې سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وای پی جی ته چې د کورد ځواکونو د ملاتړ دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد باید د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ټرمپ پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ټرمپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا لمنځه وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش. پرون په خوست کې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر شاوخوا 8500 وزیرستاني کډوالو داخلي بې کوره شوي او بې وزله خلکو ته د ژمنې او مرستو ورکولو بهیر پیل کړ. چارواکي وایي په دې بهیر کې له هرې کورنۍ سره د 2200 امریکایي ډالرو مرسته کوي. هلته د وزیرستاني کډوالو مشران غوښتنه کوي چې دا بهیر دې تر لرې پرتو او کلیوالو سیمو هم وغځول شي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د یونیسیر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا په یاد ولایت کې میشتو وزیرستانیو کډوالو همدارنګه داخلي بې ځایه شویو او بې وزلو کورنیو لپاره چې شمېر یې 8502 شپته فامیلونه کېږي د ژمنیو مرستو بهیر پیل شو. د خوست چارواکي وایي چې په یادو ارقامو کې یوازې زر داخلي بې ځایه شوي او بې وزله کورنۍ دي او پاتې 2502 شپته د وزیرستاني کډوالو کورنۍ دي چې هر فامیل سره به د ژمنۍ توکو درانیولو لپاره د 2200 امریکایي ډالرو نقدي مرسته وشي. د خوست دیوالي ویان طالب منګل مشال رادیو ته د مرستو دیاد بهیر په باب وویل.
په خوست کې د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیر او د ماجون جسد په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شوو داخلي بې ځایه شویو او ځایي ټولې 8502 شپته کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به 200 ډالر ورکړ شي او دوی به د خپل ژوند اړتیاوې او ضرورتونه په دغه مرسته باندې تاثر کوي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران د یونیسیار لخوا دوی سره شوي مرستو ته خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به د دوی اړتیاوې سنات څه ترسره شي. د کډوالو یو تن مشر حیات محسود وایي
وزیرستانی کډوالو دې ته ځکه اړتیا لرله چې دلته د ژمي موسم شروع شوی دی او یخ زیات دی، په ساحه کې یخ او لرګي نه پیدي، نو دوی ته دا ضرورت و. مخکې نه خلکو نه قرضې اخیستی و، لرګي پې اخیستی وو، او دې دپاره ډېره اړتیا وه چې دوی خپل د ژمي نه ځان پوژغوري، کمبل ځان ته پی واخلي او لرګي ځان ته پی واخلي او مریضې تداوی هم پکې.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مدخیل وایي چې هغو وزیرستانیو کډوالو سره دې هم مرستی وشي چې په لرو غرنیو سیمو کې اوسیږي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
مهرباني دا وشي چې هغه خلک د پورا دانی کسا چا په لمن کې پرته دي، یا په میر صاپر کې پرته دي، یا دانی کسا په ورزله کې پرته دي، یا بار په سپرا کې پرته دي، بیا امید دغه خلک نه چې ما دوه ډېره مانونه وکړي ډېره به نه خوښ شي.
بل لوري ته هغه شمیر کډوال چې د پکتیکا په برمل کې میشتي، هغوی هم غوښتنه کوي چې د خوست په شان دوی سره دې هم د ژمنیو توکو پر ځای نقدي مرستې وشي تر څو په دې پیسو خپلې ضروري اړتیاوې پوره کړي.
په 2014 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له کبله خوست ته تللي کډوال وایي انتظامیه د دوی ژر خپلو کلیو ته ستانه کړي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت دې ورته د ستنېدو لپاره د غلام خان لار پرانیزي او ورته دې هلته د خپلو بې کاغذه ګاډو وړلو اجازه ورکړي. چارواکي وایي کډوال دې لومړی لوازمات او کاغذي چارې بشپړې کړي. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
افغانستان کښې میشته کډوال ویایي چې میږه په رټو مشکلاتو کښې ښکېل بېرته تلل غواړو، خو څوک مو هم په خبرو غوږ نه ګروي. په دغه برې کښې درې کډوال مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي. وزیرستان چارواکیو ته ورورسوم، هغوی وویل چې په څلورمې مرحلې کښې په افغانستان کښې موجود د ټولو کډوالو دپاره بندوبست شوی، خو دغه کډوال دې هم هغه ټول لوازمات پوره کړي چې کوم د دوی د واپس راتګ دپاره ضروري دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د قبایلو تعلیمي حالت په اړه یو تازه رپورټ وایي په هغو سیمو کې 90% نجونه تر 5م ټولګي مخکې سکول پرېږدي. دا رپورټ وایي په ټولو قبایلي سیمو کې ګڼ ښوونځي فعال نه دي چې پکې زیاتره شمیر د شمالي وزیرستان هغو دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی او فعال وایي په لرې پرتو سیمو کې زیاتره ښوونځي اسانتیاوې نه لري او استادان هم پکې نشته. انتظامي چارواکي وایي د دې ستونزو د هواري هڅې کوي. عمر وزیر رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو د تعلیمي حالت په اړه خپور شوی رپورټ لیکي چې په دې سیمو کې 1.5% نجونې تر 5م ټولګي رسېدو وړاندې سکولونه پرېږدي. د قبایلي ضلعو د ایجوکیشن مینجمنټ انفارمیشن سیسټم لخوا جاري شو شمیرو رپورټ وایي له 2014 تر 2018 کاله سرکاری سکولونو کې له لومړۍ نه تر 5م ټولګي 83% ماشومان له سکولونو وتي، چې پکې 1.5% هلکان او 1.3% نجونې دي. شمالي وزیرستان کې دغه شمیره تر ټولو لوړه ده چې د ماشومانو 5م ټولګي وړاندې سکولونو پرېښودو شره 83% ښودل شوی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي مامور دا وړوایي د یوې شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان 925 تعلیمي ادارو کې پا په شمار ادارې فعال دي.
ډیسټریکټ وګورو د نارت وزیرستان 952 تعلیمی ادارې دي. راوند اباوت 150 داسې دي چې هغه فنکشنل دي نور ټوټلی ډیس فنکشنل دي. نو موږ دا اپیل کوو د نیو مرجنګ ټکوم اډمنستریشن دی چې دیتا پراپرلی مانیټرنگ ټیمز ڈسپیچ کی او چې یاره دا کوم کسان چې دي د سکولو ملکان چې یا نور کوم ټیچران دي د جینا کریز کوم سکولو نه دي چې یاره بالکل فنکشنل نه دي. تحصیل د تاخیر تحصیل ګړیوم او تحصیل غلام خان نو هلته خو دا نه هونه برابر دي هلته سکولو نه. عوام د پر زور اپیل دی ټول پراپر وزیټ سو کی د تاخیر ګړیوم او غلام خان کې خو میډل او های سکولو نه نشته و چې کوم پرایمری سکولز هم دي نو هغه کار نه کیږي او جینا کریز سکولو ته نه ځي.
د شمالي وزیرستان تعلیم سانګې چارواکي وایي چې د سکولونو فعال کولو باندې زور راوړل شوی او نږدې میرامشاه میرعلي ټول د هلکانو او انجونو سکولونه فعال شوی خو لرې پرتو سیمو کې سکولونو غیر فعالیت دوی هم تایید کړي او وایي هر ډول هڅه کړي چې د غلطه نارینه او زنانه او ښوونکیو حاضری یقیني کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په رپورت کې مو په قبایلي سیمو کې د تعلیم وضع په اړه واورېدل. لیکوال واصف علي وسیر په هیرالډ مجله کې د پښتنو په سیمو کې د تعلیم په اړه د ډاکټر عامر جمال نوي کتاب ته کتنه کړې. لیکوال وایي دا کتاب په پښتون میشته سیمو کې د تعلیم په اړه د پالیسیو د جوړولو لپاره ارزښتناک ثابتېدای شي. شاهین بونیری د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د پیښور سره تړاو لرونکي څېړنکار ډاکټر عامر جمال په خپل کتاب دی ګیټ کیپرز کې په پښتون میشتو سیمو کې د جنکو د تعلیم په لاره کې د خندانو تفصیلي ذکر کړي او په دغه اړه د پالیسیو جوړولو لپاره ګټورې مشورې او تعلیمی ماډلونه وړاندې کړي دي. د کتاب لیکوال دلیل وړاندې کوي چې پښتنه ښځه په ټولنه کې ډېر مهم کردار لوبوي او کله چې مور شي نو بیا په کورنۍ کې نور هم د عزت وړ وګرځي او د ټولنې په اقتصادي او کلتوري چارو کې ډېره وړتیا ترلاسه کړي. نوموړي لیکوال وایي چې باید د جنکو د تعلیم لپاره د روایتي ادارو لکه حجرې، جرګې او جماعت د کردار نه هم سترګې پټې نه کړل شي، ځکه چې تر کومه ټولنه د تعلیم په اهمیت نه وي پوه شوې جنکې زده کړو ته لاسرسی نشي لرلې. په دغه کتاب کې ډاکټر عامر جمال د پښتنو په سیمه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوګانو د هلو ځلو په اړه هم لیکلي او وایي چې بهر ملکی غیر سرکاري ادارو ته په پښتنه ټولنه کې د شک په نظر کتل کیږي. نو باید دغه ادارې د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره د هغوی په ټولنیز او کلتوري چوکاټ کې کار وکړي. دا کتاب په 222 مخونو اډانه لري چې د کینیډا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خپور شوی دی. په دې کتاب کې د جنکو د تعلیم په تناظر کې د پښتنو د ټولنې د بیلابیلو اړخونو جاج هم اخستل شوی. په لیکنه کې راغلي چې سره د نړیوالې ټولنې د مرستې او د تعلیم په میدان کې د غیر سرکاري ادارو د هلو ځلو په پاکستان کې د خواندګۍ شرح 50% ده چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره کمه ده. په خپل څېړنه کې ډاکټر عامر جمال موندلی چې غربت، پښتونولي، مذهب، سکولونو ته نه رسېدل، لږې مالی پنګې، د خزینه استادانو نشتوالی، غیر متعلقه نصاب او د سیاسي عزم د کموت له کبله د پښتنو په سیمو کې جنکې د زده کړو نه بې برخې پاتې کیږي. نوموړی لیکوال په کتاب کې دا مشوره هم ورکوي چې باید د پښتنو د کلتور سره سم د دوی په سیمو کې یوازې د جنکو لپاره سکولونه پرانستل شي او حکومت د ولس په مشوره تعلیمي نصاب بیا جوړ کړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې د احتساب یو عدالت ویلی دی چې د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په اړه د قضیو فیصله محفوظه کړي او د دوشنبه یا ګل پر ورځ اوروي. دا خبره عدالت د چهارشنبه پر ورځ د ټولو خواوو دلیلونو تر اورېدو وروسته وکړه. شریف پر هماغه ورځ تر اورېدنې وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نه یې کله درغلي کړې او نه ورباندې څوک دا تور زباتولی شي. پوښتنه دا ده چې که د احتساب عدالت فیصله د نوموړي په حق یا مخالفت کې وي نو اغېز به یې څه وي؟ احمد الله یې ځواب راکوي.
د شروع په ورځ د احتساب عدالت جج ارشد ملک د نواز شریف پر ضد د سعودي عرب په جده خار کې العزیزی سټیل مل او په فلیک شپ ریفرنسونو اوریدنه مکملولو وروسته فیصله محفوظه کړه او وینا یې وا چې د روانې میاشتې په 24 نیټه به اوروي. له دې وړاندې د جولای په 6 احتساب عدالت نواز شریف ته په آیون فیلډ قضیه کې د لسو د هغه لور مریم نواز ته د 9 کالو او زوم محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورولې وه او په لندن کې د نواز شریف د کورنۍ فلیټونه ضبط کولو امر یې هم کړی و. د جولای په 14 نواز شریف او مریم نواز د لندن نه پاکستان ته په بیرته ستنېدو ونیولې شو او د پینډۍ په اډیاله زندان کې بندیان کړل. خو په سپتمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ د دوی ضمانتونه منظور کړل او درې واړه د زندان نه خوشې کړی شول. د فیصلې محفوظولو وروسته احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل په خپل 15 کلن سیاست کې هیڅ قسمه درغلي نه ده کړې او پر امید ده چې فیصله به یې په حق کې راځي. د کله نه مې چې سیاست شروع کړی نو الحمدللہ نہ میں کرپشن کرے نہ میں کلا کمیشن اخستے او نہ میں دخپل اختیاراتو سے غلط استعمال کرے دے او نہ رابند چوک درغلی ثابت اولی شی. د ذکر دا چی العزیز یا سٹیل مل ریفرنس کے د 22 او فلیک شپ کے د 1400 گواہانو بیانونه قلم بند کرے شوی دی. مشال ریڈیو چکل د سیاسی چارو کارپو پروفیسر غلام مصطفی نہ تپوس وکړو چې دراتلن کی فیصلے په ملکی سیاست سے اثرات پری وتے شی. نو نو مولے وای اسلام آباد احتساب عدالت تر هغه وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې تیر کال د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه خودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله ګرځولې وو او نیب ته یې امر وکړو چې د دوی پر ضد مقدمه بیا خلاصې کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو اوس هم د دې خبری غړی اخیرنی رپورټ تر خبرو پراتلون کې غړی کې با منور شاه او شاهین بنیرې در سره وی خبری غړی اخیرنی رپورټ داسې دی چې د پاکستان د مالی چارو وزیر اسد عمر په جنوري کې د روان مالی کال اضافي بجټ وړاندې کړی او د سینټ په راتلونکو غونډه کې به یې په اړه معلومات ورکړي. دا خبره د پاکستان په سینټ کې د مالی او اقتصادي چارو د کمیټې یو غړی اورنګزیب بیگا مشال راډیو ته وکړه. د ویل د مالی چارو وزیر ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به د لګښتونو لپاره نور پورونه په کم سود واخلي چې ورسره به د روپۍ ارزښت هم لوړ شي. خو د چارو شنونکي وایي له اضافي یا منی بجټ سره اقتصاد نشي ښه کېدی. ګلایاز په دې اړه باندې دغه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې په ګټه یې سره واورو. د پاکستان په سینټ کې د مالی او اقتصادي چارو کمیټې غړی اورنګزیب خان مشال اړو ته ویلي چې وفاقي حکومت به په جنوري میاشت کې منی بجټ یعنی اضافي بودیجه وړاندې کوي. د ویل د کمیټې د غونډې پر مهال له خزاني وفاقي وزیر اسد عمر څخه پوښتنه هم وشوه چې له بهر هیوادونو قرضې اخیستل شوي او د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم کم شوی، نو په دې حالاتو کې حکومت څه پلان لري؟
نہ تھا یقین دینی دیوار کا تو بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش مدا کہوں قرضے بمو ڈیرے طریقے سے ختم ہوں وہ نئی قرضے چکو خلو آ بڈیر کام انتش بندی خلو اور جد پر اب جنوری کے سکون منی بجٹ پیش کروں اگا بطول عوام تا مخمخشی اور پاتا برطولے کی ڈالر ریٹ پر مرکوزی کی اور مقصد کرنی چا عوام بم پدیشی بنے مجھوینو دخل داتا شیل احمد تیار لگا ہوئی جو کل جنوری کے موک پیش کروں نسٹ میٹے کے بو غنا مخی بو ماتا در موک فنانس کمیٹی تا آتول ریمکنڈیشن چگزی اور موک پلیوی یار دې طریقے سره دا منی بجټ موټیچ کوو
سینیٹر اورنگزیب خان زیادہ کړه چې د خزانی وزیر کمیټې ته باور ورکړي چې د ګیس او بجلی نرخ کې به کمی راوستو لپاره هم ګامونه پورته کوي. د پاکستان تیر مسلم لیگ نون حکومت په جولای میاشت کې د 2013-14 مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړی وو، خو د انتخابات وروسته طریق انصاف ګوند په مرکز کې حکومت جوړ کړ او په لومړي سر کې ویلي وو چې هیواد اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. موجوده حکومت ته د مینی بجټ یا اضافي بودیجې ضرورت ولې پیښ شو؟ په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام هوتی وایي بجٹ کی دری مهمی خبری وی
یو دا دا چې ریاست خرچه بسی دا حکومت دویم دا دا چې ریاست آمدنی بسی او دریم چې ریاست با دا ترقی دا پر کم کارونه کوي نو هغه کې چې کما خرچه دا هغه کې که زیاتې راځي او ورسره ورسره دا کې کمې راځي زرای کې آمدن نو هغه ریاست څه کوي چې هغه دا پر ایڈجسٹمنٹ کوي، یعنی چې یو ځل بیا سوچو کی نو کم از کم 10% یا 15% بجٹ چلے آگا زیاتولو کوشش کئی دا یا بیا دا گئی چی قوانین 10-15% کی بھی دا بجٹ آگا بدلے نو دیتا مینی بجٹ ہوئی.
آیا پا مینی بجٹ یعنی اضافی بودیجے کے با نوی ٹیکسونو لگول کی گی او کنا؟ پا دے اڑا اقتصاد پوہا اکرام ہوتی وائی
دا نوی ٹیکسونو گلیش نشتا والی چی کم ٹیکسیبل ایریاز ہو، یعنی چی پا کم کم سیز ٹیکس لگے دے شو سارا دا ہوا او دو بو نو پا غیر ٹیکس لگے دے لے دا مخ کنا دا چی کم شرحی دیا ٹیکسونو مثلا دا زین ٹیکسونو شرحی دی 15% زین لس دا زین 15% زین شل دا زین سلویخ 50 پیتو پوری دی نو دا شرحو کے با بدلون کئی لگے لگے با دا شرح زیادہ یعنی کہ ریٹ
اقتصاد پو اکرام ہوتی زیادہ کھڑا چی دا پاکستان معیشت تا لمخ کی ندیر زیادہ تاوان اوختی دی او لمینی بجٹ راتو سر با دا معیشت خکیدو امکانات نور هم کم شی.